د مینې پیغام.
نوې امید
خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوځو نه اورو؟ داسې کېدای شي. څه
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم زما ملګرو، څنګه یې تاسو؟ نوې امید پروګرامونو سلسله کې زه او ملکه ستاسو په خدمت کې حاضر یو.
زموږ د طرف نه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. زما ملګرو، بدلون د خوشحالۍ هم کېدی شي او د خفګان هم کېدی شي. دې سره خوشحالي هم راتلی شي او خفګان هم راتلی شي. د دې نه علاوه بدلون اکثر خپل ځان سره ذهنی دباو او بوج راولي، خو زموږ ژوندونه نه یو شان نه دي. نن به موږ په دې پروګرام کې د بدلون په باره کې خبرې کوو.
ملګرو، ژوند د کامیابو او ناکامو، د خوشحالو او د خفګانونو نوم دی.
خو ما دا خبره بالکل رښتیا ده. کله کله خو ما ته بالکل پته نه وي چې زره کامیابۍ په طرف زما او که د ناکامۍ، زه خوشحاله یم او که خفه.
نو زما ملګرو، دا کامیابۍ او ناکامۍ زموږ په ژوند کې بدلون راولي، او هر یو بدلون الله پاک پیدا کړی دی چې موږ ته نه زده کړو او په ژوند کې ودا او ترقی ترلاسه کړو.
خو ما زه خو به درته دا ویم چې دا ټول بدلون د خوشحالۍ د پاره نه وي. مثلا زه به درته داسې ویم چې زما د پلار د کینسر بیماری ده، اوس داسې ښکاري لکه چې دا بیماری وده کوي. نو اوس مونږ د هغه د صحت په هکله باندې ډېر زیات فکرمند یو، ځکه چې مونږ هغه سره ډېره زیاته مینه کوو. نو دا اوس د دواګانو او د زده کړې وخت دی چې اوس مونږ په مالک عیسی مسیح باندې یقین او بروسه وساتو. نو کله چې زموږ په ژوند کې داسې بدلون راځي، نو دا ښه خبره نه وي.
او د دې نه علاوه زما په ژوند کې یو بدلون دام راغو چې تیر کال زما زیو شو، او دغه شان زما دنیا د وفات نه لږه موده پس زما د خوروا دو شو. نو خفګان پسې د خوشحالۍ مکه راغه. او ژوند د بدلونونو نه ډک دی، هر وخت څه ناڅه بدلون راځي.
ملګرو، زما یقین دی چې ستاسو په ژوند کې به هم د خوشحالۍ او د خفګان وخت راغلی.
که زموږ ژوند زر زر هم بدلیږي، خو الله تعالی قلم نه بدلیږي، او دا زموږ دپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده. الله پاک همیشه موږ سره مینه کوي، او هغه زموږ د تسلۍ او لارښودنې دپاره موجود دی.
زما ملګرو، نن به موږ د خپلو اوښکو د اهمیت په باره کې زده کړه کوو.
او زما ملګرو، د دې نه علاوه مونږ به د الله تعالی د هغه لوی منصوبې په هکلم اورو چې هغه زموږ خفګانونه په خوشحالو کې بدلولی شي. نو د دې هر څه په باره کې به تاسو په دې پروګرام کې واورئ.
نو تاسو چیرته مزئ، مونږ سره اوسئ. اوس به مونږ دا مینې نه خبرې اترې واورو. دا زما پوخ یقین دی چې دا مینې دا خبرې به ستاسو دپاره ډېرې بېدمندې وي. نو راځئ چې دا مینې نه یو څو خبرې اترې واورو. امینې، مونږ تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. مونږ ډیر زیات خوشحاله یو چې تاسو یو ځل بیا رالی زموږ پروګرام ته. ستاسو ډیره ډیره مننه.
کله چې مونږ پیدا شو، نو زموږ اولنې کار دای چې اوږده سا واخلو او بیا په جړا شو. او د ماشوم جړه د مور د پاره د خوشحالۍ سبب وي. هغه دا جړه واوري او ورته معلومه شي چې د هغې په ژوند کې خوشحالي راغله. او د جړه اوریدلو سره مور ته معلومه شي چې د هغه ماشوم ژوندې او ښه دی. او بیا چې کله مونږ ځوانان شو نو بیا مونږ کې بدلون راشي. په خپل رسم و رواج کې مونږ دا زده کړو چې جړه ښه نه ده، او خاص طور باندې په هغه وخت کې کله چې نورو خلکو سره یو. کېدی شي په ډېرو معاشرو کې خلک د سړي په باره کې دا سوچ کوي چې کله هغه جاړي نو دا د هغه سړي د کمزورۍ علامت دی، خو ښځې او جنکۍ په دې معامله کې ډېری جذباتي. خلک بیا وایي چې هغوی لم خپل جذبات پټول پکار دي، او د جړا او اوښکو د پاره ورله معافي غوښتل پکار دي. بعضې خلک وایي چې مونږ په ماشوموالي کې اورېدلی دي چې تکړه ماشومان جاړي نه، یا خلک اکثر دا وایي چې جړا خو صرف د ماشومانو کار دی. خو واقعي دا خبره رښتیا ده؟ که تاسو یقین کوئ او که نه، خو ساینسدانانو او ډاکټرانو د جړا په باره کې تحقیق کړی دی. د یو ډاکټر نه تپوس وکړی شو مونږ ولې جاړو. دا خو یو ډېر عجیبه کار دی. داسې کولو سره مونږ خفه کیږو او زموږ د سترګو نه اوښکې رابهیږي. نو زه به تاسو ته د هغه اوښکو د فایدو په باره کې ووایم کمې چې مونږ د جړا په وخت باندې تویو. ساینسدانانو دا معلومه کړې ده چې کمی اوښکې مونږ د خوشحالۍ یا د خفګان په موقع باندې تویو، نو دا د هغه اوښکو نه مختلفې کمې چې د یو پیاز کټ کولو یا په سترګه کې د سپرېوتلو سره رابهیږي. دا خبره رښتیا ده چې جړا سره د بدن نه بوج سپکیږي. نو د یو افسوسناکې یا د خفګان نه ډکې واقعې نه پس چې مونږ کمی د خفګان او د جذباتو اوښکې تویو، نو دا زموږ د بدن نه بوج کموي. اکثر ښځې او سړي دا خبره کوي چې د جړا نه پس هغوی خپل ځان لږ شاندې ښه محسوسوي، د هغوی خفګان، غصه او مایوسي لږه شان کمه شي. نو ملګرو، تاسو د خپل ځان په حقله مونږ ته وایئ، کله چې تاسو په ژوند کې د یو دردناک وخت نه تیریږئ، نو جړا سره ستاسو خفګان کمیږي او که نه؟ ستاسو په خیال ښځې ډېرې جاړي که سړي؟ که تاسو سوچ کوئ چې ښځې ډېرې جاړي، نو بیا ستاسو خبره صحیح ده. ښځې د سړو په نسبت 15 ګونه زیاتې جاړي، او د ښځو د جړا طریقه د سړو د جړا نه مختلف وي. ډېرې ښځې داسې وي چې کله هغوی جاړي نو اوښکې په مخ بهیږي، او چې کله سړي جاړي نو د هغوی سترګې د اوښکو نه ډکې وي. ساینسدانانو دا خبره معلومه کړې ده چې د سړو او ښځو په جړا کې دا فرق د هغه کیمیایي ماده هارمونز په وجه دی کمې چې د دوی په بدنونو کې وي. او جړا د دې هم یو ښه ذریعه ده چې ستاسو رشته دارو یا ملګرو ته بغیر د څه ویلو نه معلومه شي چې تاسو ته د تسلۍ ضرورت دی. یو څو هفتې مخکې زه په کلیسیا کې ناست وم. دا زما د پاره نوې کلیسیا ده، ځکه چې مونږ هغې علاقې ته اوس تللي وو. نو زما د مور د مزغو کینسر دی، او ما ته پته وه چې د هغې حالت ښه نه دی. نو کله چې زه په کلیسیا کې وم، نو دا خبره مې مخې ته شوه او په جړا مې شروع وکړه، او جړا مې نه بس کېدله. په تاسو چېرته داسې وخت راغلی چې پکې تاسو دومره خفه او دردمن یې چې جړا مو نه بس کېږي؟ ما ته خپل ځان ډېر شرمنده ښکاره شو، ځکه چې ما دومره ډېر خلکو په مخ کې جړل، خو ما ته معلومه شوه چې کلیسیا په حقیقت کې د جړا د پاره یو ښځې وو. نو هلته موجودې ښځې چا چې زه نه پېژندلم، هغوی زما اوښکې ولیدلې، زما خوا ته راغلې، زما اوښکې اوچولې، او زما نه یې لاس چاپېره کړل او تسلي راله راکړه. نو ملګرو، ما ته هم د تسلۍ ضرورت و، او د هغه ښځو د دعاګانو ضرورت و. زما اوښکو هغوی ته وویل چې ما ته د هغوی د تسلۍ ضرورت دی، او بغیر د څه ویلو نه هغه مسیحي ښځو ما ته خپله مهرباني وښودله. زما یقین دی چې الله تعالی به داسې کولو سره ډېر خوشحاله شوی وي. بعضې خلک دا کوشش کوي چې ونه جاړي، ځکه چې د هغوی دا سوچ و چې هسې نه خلک وګڼي چې دوی کمزوري دي، او خاص طور باندې سړي داسې کوي. هغوی نه غواړي چې نورو خلکو ته د هغوی د جذباتو یا د جړا په باره کې پته ولګي. خو دا ښه خبره نه ده. اوښکې د بدن نه بوج کمولو او د پریشانۍ ختمولو د پاره یو ښه ذریعه ده. که چېرې یو کس کوشش کوي چې تر ډېرې مودې پورې ونه جاړي، نو دا د هغه د صحت لپاره هم ښه نه ده. غصه یا فکرمندي او خفګان به تر هغې پورې ستاسو په بدن کې تر څو چې تاسو دا د اوښکو په ذریعه بهر نه کوئ. د جړا په ذریعه باندې تاسو خپل د خفقان نه ډک جذبات په قابو کې ساتلی شئ. د اوښکو په باره کې به زه درته اخیری خبره دا وکم، که تاسو هر وخت جاړئ نو کیدی شي چې ستاسو بدن تاسو ته د څه ویلو کوشش کوي. په دې باندې ځان مناغرزه کوئ. کیدی شي چې ذهني دباو نه تیریږئ، نو دا یو داسې حالت وي چې پکې یو انسان باندې ډېر ګران وخت تیریږي، او بدن د دې توان لرلو دپاره تیار نه. زمونږ په مزغو کې الله تعالی داسې ماده پیدا کړې ده چې هغه د ژوند د حالاتو مقابلې کولو کې زمونږ مدد کوي، او کله چې دا ماده کمه شي، نو بیا یو کس د سبا د پاره هیڅ امید نه ساتي، او ژوند یې ډېر ګران جوړ شي. کېدی شي چې ذهني بیمار یا ذهني دباو والا کس هر وخت جاړي، خوب هم نه پوره کیږي، ډیر زیات خوراک کوي یا ډو خوراک نه کوي، او کېدی شي چې خپل ژوند ختمول غواړي. که تاسو دا محسوسوئ نو تاسو لا پیژندل پکار دی چې مدد او امید موجود دی. که ممکنه وي نو ډاکټر لاړ شئ، هغه به ستاسو مرض معلوم کی او د دې د علاج د پاره دوایانې هم موجود دي کوم چې ستاسو مزغوله آرام ورکوي. کېدی شي چې دا خبره تاسو ته ډېر عجیب ښکاري چې ورکوټ شان ګولې څنګه ستاسو ژوند ښه کولی شي. ما ته پته ده چې تاسو څه محسوسوئ، ځکه چې ما هم داسې محسوس کړی دي. خو نن زه په خپله باندې هم داسې قسمه ګولۍ خورم او د دې خوړلو سره زه اوس مایوسه نه یم او نه مې ذهني دباو شته. راځئ چې واورو چې کتاب مقدس څه فرمایي. په کتاب مقدس کې مالک عیسی مسیح ته غم ځپلې ویلې شوې دی. هغه ته د غمژن کېدو پته ده، هغه ته پته ده چې خفګان څنګه وي، خو هغه د تسلۍ خدای هم دی. که ستاسو ژوند د اوښکو نه ډکي نو یاد ساتئ چې دا الله تعالی پیدا کړی دی او دا ستاسو د فائدې د پاره دی چې ستاسو د بدن بوج پی کم شي. الله تعالی چې دا اوښکې پیدا کړی دی نو هغه تاسو لا تسلی هم درکولی شي.
امینی ستاسو ډیره مهرباني، تاسو خو موږ سره ډیرې ښې خبرې وکړې. امید لرم چې په راتلونکو پروګرامونو کې به هم تاسو موږ سره شرکت کوئ. ډیره مننه. زما ملګرو، اوښکې زموږ د ژوند یوه حصه ده او دا ډیرې قیمتي دي. الله تعالی ته زموږ د هر یوې اوښکې په باره کې پته ده او هغه ته دام پته ده چې موږ ولې جاړو. نو اوس به موږ اورو چې الله پاک څنګه زموږ د خفګان او د غم اوښکې د خوشحالۍ په اوښکو کې بدلولی شي.
زما ملګرو، مونږ د ژوند د موسمونو په باره کې خبرې کولې. مونږ غواړو چې تاسو سره د دې په هکله باندې یو څو خبرې اترې وکړو. موسمونه دا خو ډیر زبردست وي که څنګه ملګرو؟ مونږ په یو داسې علاقه کې اوسیږو چرته کې چې په کال کې څلور موسمونه راځي: ګرمي، خزان، یخنی او سپرلی.
ملکې، د موسمونو بدلیدل زما ډیر زیات خوښي. د ګرمۍ موسم ډیر ګرم وي او ګرمه هوا چلیږي، او بیا ورپسې د خزان موسم راشي چې پکې د ونو پاڼې سرې، زیړې یا نورو رنګونو کې شي، او په کلاره کلاره چې موسم یخیږي نو پاڼې غورځیږي او ځمکه د اوچو پاڼو نه ډکیږي.
او هماره دینه پسته خو بیا یخ نشورو شي چې پکې ونو پاڼې غورځولي، او اکثر یخ یخه هوا چلیږي او دې سره بارانونه هم وي. خو د یخنۍ د موسم خپله مزه وي. ملګري او رشته دار را یوځای کیږي او د اور نه چاپیره ناس وي. هغوی گپ شپ لګی او یو بل ته کیسې کوي، او بیا په کلاره کلاره رزی ګرمیږي، او دغه شان د سپرلی اولنۍ غوټۍ په ځمکه راوټو کیږي او بیا رو رو ګرمي کیږي، او بیا هغه ونې کمی چې اوچی ښکاری دی هغه پشنی کې دوشی، او موږ ته معلومه شي چې دا د نوو پاڼو راټو کیدل او سرګندی دل دی، یعنی د یو نوی جون شروع کیدل دی.
نو ملګرو، کله چې زه د دې موسمونو په باره کې سوچ کوم چې دا بدلیږي او دا خامخا راځي، نو دغه شان زموږ د ژوند موسمونه هم دي. نو زموږ په ژوند کې چې کم بدلون راځي نو دام یقیني دی، د ماشوموالي نه تر ځوانۍ پورې او بیا تر زلمیتوب پورې. موږ مور پلار جوړ شو، او بیا نیانی کونه جوړ شو، او بیا په آخر کې یو وخت داسې راشي چې موږ د دې دنیا نه د رخصتېدو په باره کې سوچ کوو.
خو زموږ په ژوند کې داسې موسمونه هم شته د کومو چې موږ ته هیڅ پته نه لګي، لکه څنګه چې په هر موسم کې داسې سیزونه پیښیږي د کومو چې موږ تمام نه لرو. مثال په تور سیلابونه او طوفانونه راشي یا داسې نور آفتونه راشي، نو دغه شان زموږ په ژوند کې هم هغه سیزونه راپیخیږي د کومو چې موږ تمه نه ساتو.
نو زما وروڼو او خویندو، موږ څنګه د دې سیزونو مقابله کولی شو؟ په کتاب مقدس کې د وایسته کتاب په درېیم باب کې ډېر ښکلي خبرې لیکلی شوي دي، کمی چې موږ له دا یادګیرنه راکوي چې زموږ په ژوند کې به داسې واقعیت راځي. نو راځئ چې درېیم باب نه لومبی اتایاتونه وورو. د هر یو سیز خپل وخت وي، د اسمان لاندې د هر یو کار د پاره خپل وخت وی، د پیدا کېدو او مړ کېدو د پاره، د فصل کرلو او د فصل ریبلو د پاره، د وجلو او د شفا ورکولو د پاره، د ورانولو او د جوړولو د پاره، د جړلو او خندلو د پاره، د غم کولو او د خوشحالۍ د پاره، د کانو خورولو او د کانو را جمع کولو د پاره، تر غاړه وستلو او جدایۍ د پاره، د منتلو او رکېدو د پاره، د محفوظ ساتلو او غرزولو د پاره، د شلولو او بیا رغولو د پاره، د چپ پاتې کېدو او خبرو کولو د پاره، د مینې کولو او د نفرت کولو د پاره، د جنگ کولو او سلامتۍ سره د ژوند تیرولو د پاره. نو د دې هر څه د پاره خپل خپل وخت وي.
زما رونو او خویندو، کې دې شي چې تاسو دا سوچ کوئ چې د نفرت کولو د پاره څنګه خپل وخت وي. آیا الله پاک غواړي سو چې موږ دې د نورو خلکو نه نفرت وکړو؟ نه، بالکل نه. الله پاک بالکل دا نه غواړي چې موږ د نورو خلکو نه نفرت وکړو، بلکې هغه غواړي چې موږ دې د هغه کارونو نه نفرت وکړو کوم چې بعضې خلک کوي. موږ لره دینه نفرت کول پکار دي. کله چې خلک په نورو باندې ظلم کوي، کله چې په ماشومانو ظلم کیږي، دا یاتونه موږ ته وایي چې الله پاک زموږ د ژوندون دپاره یو خاص منصوبه لري. هغه موږ هر یو کس دپاره منصوبه لري. هغه زموږ په ژوند کې مختلف وختونه او حالات راولي، او د دې ټولو حالاتو په وجه باندې هغه موږ ته څه نه څه ښودل غواړي.
زما ملګرو، د دې کومو سیزونو ذکر چې په دې آیاتونو کې وشو، نو دا ټول د خاص وختونو سره تعلق ساتي. الله پاک چې څه دپاره وخت مقرر کړی دی، نو هغه کامل وخت دی. او په خپل ژوند کې د سلامتۍ موندلو راز دا دی چې هر هغه څه قبول کړو کوم چې الله پاک زموږ د ژوند دپاره مقرر کړي دي، او د دین زده کړو کو.
زه غواړم چې خاص طور باندې د سلورم آیات په باره کې لږ سوچ وکړو. د جړا او خندا خپل وخت وي، د غم او خوشحالۍ کولو خپل وخت وي. زموږ د ټولو په ژوند کې د غم او خفګان وختونه راځي. کله چې څوک مړ شي یا موږ په ژوند کې څه بیلو، نو بیا موږ غمجن کیږو. دام کې دی شي چې زموږ د یو کس سره تعلق خراب شي او په دې باندې غمجن شو، یا رانه څه قیمتي څیز ورک شي. خو په ژوند کې زموږ د غمجن کېدو خاص وخت هغه دی کله چې زموږ یو عزیز یا یو رشته دار وفات شي.
نو زما ملګرو، بیا موږ دا غم څنګه برداشت کولی شو؟ د غم په دې دوران کې دا سوچ کول هم ناممکن دي چې دې پسې به د خندا او د خوشحالۍ وخت هم راځي. دا هغه وخت دی چې پکې ډیر خلک الله تعالی ته رجوع کی. نو دا ډیره ښه خبره ده که هغه د هر څه په وجه، خو چې موږ الله ته رجوع کو. الله پاک ته زموږ د احساساتو پته ده، بلکې هغه زموږ په غم او دردم پوهیږي. هغه داسې الله پاک نه دی چې زموږ نه لرې ناست وي او صرف د غلط کار کولو دپاره موږ له سزا راکوي، بلکې هغه د مینې خدای دی. هغه زموږ نه خبر دی. هغه غواړي چې زموږ حالات هر څنګه وي، خو موږ دې هغه ته نورم نږدې شو.
زما رونو او خویندو، راځئ چې د کتاب مقدس نه د غم او د جړا په باره کې یو څو نور آیاتونه واورو. عیسی علیه السلام په انجیل شریف کې د لوکا د کتاب شپږم باب او یو ویشتم آیات کې فرمایلی دي: تاسو بختور یئ چې اوس جاړئ، ستاسو جړاو په خندا بدله شي. او په دیرشم زبور شریف د هغې په پنځم آیات کې حضرت داود بادشاه فرمایي: کیدای شي ماښام اجاړو، خو سحر به خوشحالي کوو.
په کلام مقدس کې موږ ته دا نه دی ویلې شوي چې تاسو جاړئ ما. حقیقت خدا دی چې موږ له صرف د مایوسۍ او د غم په وختونو کې الله پاک ته جړل نه دي پکار، بلکې که زموږ یو رشتہ دار غمجن وي، یا زموږ ملګری غمجن وي، یا زموږ یو ملګری غمجنی او جاړي، نو موږ له داغې سره غمجن کې دل پکار دي. موږ له داغې سره جړل پکار دي، ځکه چې عیسی مسیح داسې وکړ. کله چې هغه د خپل ملګري لازر خوا ته راغو، نو هغه ته پوس وکړو: تاسو هغه چېرته خښ کړی دی؟ نو هغه ول جواب ورکو، مالکا راشه وی ګورا. او بیا عیسی مسیح اجړل.
او کم خلک چې خواته ولاړو هغه ویل، او ګورئ د دغه سره څومره مینه وا. عیسی مسیح د خپل ملګری په غم کې شریک شو. که تاسو څوک مړ شوي او که تاسو په خپلو زړونو کې غمجن یی او جاړی، عیسی مسیح غواړي چې تاسو سره په غم کې شریک شي، او هغه غواړي چې د جړا او خفګان په دې وخت کې د خوشحالۍ راتلو پورې تاسو سره وي.
په څلور اتیایم زبور شریف کې او د هغې په شپږم آیات کې الله پاک موږ ته فرمایي، کله چې هغوی د جړا د کلي نه تیریږي نو د دې نه یو ښکلی ځای جوړیږي او د باران برکت پې نازلیږي. کله چې د مالک عیسی مسیح ملګری لازر وفات شو، عیسی مسیح نه صرف د هغه د خویندو په غم کې شریک شو، بلکې هغه خلکو ته دا هم وښودل چې هغه د مرګ نه د را ژوندي کولو طاقت هم لري. هغه لازر را ژوندی کو اوم هغه شان څنګه چې الله پاک عیسی مسیح د مړو نه درې ورځې پس بیا را ژوندی کو.
عیسی مسیح د لازر خور مرتا ته وویل، زه قیامت یم او زه ژوندون یم، که څوک په ما ایمان لري که هغه مړم شي نو هغه به بیا ژوندی وي.
د مینې پیغام. زما خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوږو نه اورو؟ داسې کېدای شي څه؟
سلیم خان ورورا، ولې تا ته ښځې سخکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی سه؟
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
موږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس موږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم زما ملګرو، څنګه تاسو؟ نوې امید پروګرامونو سلسله کې زه او ملکا ستاسو په خدمت کې حاضر یو.
زموږ د طرف نه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. زما ملګرو، بدلون د خوشحالۍ هم کېدی شي او د خفګان هم کېدی شي. دې سره خوشحالي هم راتلی شي او خفګان هم راتلی شي. د دې نه علاوه بدلون اکثر خپل ځان سره ذهنی دباو او بوج راولي، خو زمونږ ژوندونه یو شان نه دي. نن به مونږ په دې پروګرام کې د بدلون په باره کې خبرې کوو.
ملګرو، ژوند د کامیابو او ناکامو، د خوشحالو او د خفګانونو نوم دی.
خو ما دا خبره بالکل رښتیا ده. کله کله خو ماته بالکل پته نه وي چې زره کامیابۍ په طرف زما او که د ناکامۍ، زه خوشحاله یم او که خفه.
نو زما ملګرو، دا کامیابۍ او ناکامۍ زموږ په ژوند کې بدلون راولي، او هر یو بدلون الله پاک پیدا کړی دی چې موږ تینې زده کړو کو او په ژوند کې ودا او ترقی ترلاسه کو.
خو ما زه خو به درته دا وویم چې دا ټول بدلون د خوشحالۍ دپاره نه وي. مثلا زه به درته داسې وویم چې زما د پلار د کینسر بیماری ده. اوس داسې ښکاري لکه چې دا بیماری وده کوي، نو اوس مونږ د هغه د صحت په هکله باندې ډېر زیات فکرمند یو، ځکه چې مونږ هغه سره ډېره زیاته مینه کوو. نو دا اوس د دواګانو او د زده کړې وخت دی چې اوس مونږ په مالک عیسی مسیح باندې یقین او بروسه وساتو. نو کله چې زموږ په ژوند کې داسې بدلون راځي نو دا ښه خبره نه وي.
او د دې نه علاوه زما په ژوند کې یو بدلون دام راغو چې تیر کال زما زیو شو. او دغه شان زما دنیا د وفات نه لګه مود پس زما د خوروا دو شو نو خپګان پسې د خوشحالی مکراغه او ژوند بدلونونو نه ډکته هر وخت سناسه بدلون راځي
ملګرو زما یقین دی چې ستاسو په ژوند کې بم د خوشحالی او د خپګان وخت راغلی
که زمونږ ژوند زر زرم بدلیږي خو الله تعالی کلم نه بدلیږي او دا زمونږ د پاره ډیره د خوشحالی خبره ده الله پاک همیشه مونږ سره مینه کوي او هغه زمونږ د تسلی او لارښودنې د پاره موجود دی
زما ملګرو نن به مونږ د خپل اوښکو د اهمیت په باره کې زده کړه کوو
او زما ملګرو د دې نه علاوه مونږ به د الله تعالی د هغه لوی منصوبې په هکلم اورو چې هغه زمونږ خفګانونه په خوشحالو کې م بدلولی شي نو د دې هر څه په باره کې به تاسو په دې پروګرام کې واورئ
نو تاسو چیرته مزی مونږ سره اوسئ اوس به مونږ دا مینې نه خبرې اترې واورو دا زما پوخ یقین دی چې دا مینې دا خبرې به ستاسو دپاره ډېرې بېدمندې وي نو راځئ چې دا مینې نه یو څو خبرې اترې واورو امینې مونږ تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو مونږ ډېر زیات خوشحاله یو چې تاسو یو ځل بیا رالئ زموږ پروګرام ته ستاسو ډېره ډېره مننه
کله چې مونږ پیدا شو نو زموږ اولنی کار دای چې اوږده سا واخلو او بیا په جڑا شو او د ماشوم جڑا د مور د پاره د خوشحالۍ سبب وي هغه دا جڑا واوري او ورته معلومه شي چې د هغې په ژوند کې خوشحالي راغله او د جڑا اوریدلو سره مور ته معلومه شي چې د هغه ماشوم ژوندی او ښه دی او بیا چې کله مونږ ځوانان شو نو بیا مونږ کې بدلون راشي په خپل رسم و رواج کې مونږ دا زده کړو چې جڑا ښه نه ده او خاص طور باندې په هغه وخت کې کله چې نورو خلکو سره یو کیدی شي په ډېرو معاشرو کې خلک د سړي په باره کې دا سوچ کوي چې کله هغه جاړي نو دا د هغه سړي د کمزورۍ علامت دی خو ښځې او جنکۍ په دې معامله کې ډېری جذباتي خلک بیا وایي چې هغوی لم خپل جذبات پټول پکار دي او د جړه او اوښکو د پاره ورلم معافي غوښتل پکار دي بعضې خلک وایي چې مونږ په ماشوموالي کې اورېدلی دي چې تکړه ماشومان جاړي نه یا خلک اکثر دا وایي چې جړه خو صرف د ماشومانو کار دی خو واقعي دا خبره رښتیا ده که تاسو یقین کوئ او که نه خو ساینسدانانو او ډاکټرانو د جړه په باره کې تحقیق کړی دی د یو ډاکټر نه تپوس وکړی شو مونږ ولې جاړو دا خو یو ډېر عجیبه کار دی داسې کولو سره مونږ خفه کیږو او زموږ د سترګو نه اوښکې رابهیږي نو زه به تاسو ته د هغه اوښکو د فایدو په باره کې ووایم کمی چې مونږ د جړه په وخت باندې تویو ساینسدانانو دا معلومه کړې ده چې کمی اوښکې مونږ د خوشحالۍ یا د خفګان په موقع باندې تویو نو دا د هغه اوښکو نه مختلف وي کمی چې د یو پیاز کټ کولو یا په سترګه کې د سپرېوتلو سره رابهیږي دا خبره رښتیا ده چې جړه سره د بدن نه بوج سپکیږي نو د یو افسوسناکې یا د خفګان نه ډکې واقعې نه پس چې مونږ کمی د خفګان او د جذبات اوښکې تویو نو دا زموږ د بدن نه بوج کموي اکثر ښځې او سړي دا خبره کوي چې د جړه نه پس هغوی خپل ځان لږ شانتې ښه محسوسوي د هغوی خفګان غصه او مایوسي لږه شان کمه شي نو ملګرو تاسو د خپل ځان په حقله مونږ ته وایئ کله چې تاسو په ژوند کې د یو دردناک وخت نه تېرېږئ نو جړه سره ستاسو خفګان کمیږي او که نه ستاسو په خیال ښځې ډېرې جاړي که سړي که تاسو سوچ کوئ چې ښځې ډېرې جاړي نو بیا ستاسو خبره صحیح ده ښځې د سړو په نسبت 15 ګونه زیاتې جاړي او د ښځو د جړا طریقه د سړو د جړا نه مختلفه وي ډېرې ښځې داسې وي چې کله هغوی جاړي نو اوښکې په مخ بهیږي او چې کله سړي جاړي نو د هغوی سترګې د اوښکو نه ډکې وي ساینسدانانو دا خبره معلومه کړې ده چې د سړو او ښځو په جړا کې دا فرق د هغه کیمیایي ماده هارمونز په وجه دی کمی چې د دوی په بدنونو کې وي او جړه د دې هم یو ښه ذریعه ده چې ستاسو رشته دارو یا ملګرو ته بغیر د څه ویلو نه معلومه شي چې تاسو ته د تسلۍ ضرورت دی یو څو هفتې مخکې زه په کلیسیا کې ناست وم دا زما د پاره نوی کلیسیا ده ځکه چې مونږ هغې علاقې ته اوسستلی وو نو زما د مور د مزغو کینسر دی او ما ته پته وه چې د هغې حالت ښه نه دی نو کله چې زه په کلیسیا کې وم نو دا خبره مې مخې ته شوه او په جړه مې شروع وکړه او جړه مې نه بس کېدله په تاسو چېرته داسې وخت راغلی چې پکې تاسو دومره خفه او دردمن یې چې جړه مو نه بس کېږي ما ته خپل ځان ډېر شرمنده ښکاره شو ځکه چې ما دومره ډېر خلکو په مخ کې جړل خو ما ته معلومه شوه چې کلیسیا په حقیقت کې د جړه د پاره یو ښځې وو نو هلته موجودې ښځې چا چې زه نه پېژندلم هغوی زما اوښکې ولیدلې زما خوا ته راغلې زما اوښکې اوچولې او زما نه یې لاس چاپېره کړل او تسلي راله راکړه نو ملګرو ما ته هم د تسلې ضرورت او د هاغه خزو د دواګانو ضرورت. زما اوخو هغوی ته اویل چې ما ته د هغوی د تسلې ضرورت دی، او بغیر د څه ویلونه هغه مسیح خزو ما ته خپله مهرباني وښودله. زما یقین دی چې الله تعالی به داسې کولو سره ډیر خوشحاله شوی وي. بعضې خلک دا کوشش کوي چې ونه جاړي، ځکه چې د هغوی دا سوچ و چې هسې نه خلک وګڼي چې دوی کمزوري دي، او خاص طور باندې سړي داسې کوي. هغوی نه